درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا مو زه عصمت څرمن او امید مرزبان په دې ترشناس من لاندې پروګرام کې هرکلی کوو. نن هم په دې خبرونه کې په دو جلا موضوعاتو خبرې کوو. په دوهم ساعت کې د افغانستان په مخابراتي سیستم او د موبایل ټلیفونونو پر ستونزو خبرې کوو، خو په دې لومړۍ ساعت کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو راپورونه وایي. وروسته لدې چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د پاکستان پر لپسې غوښتنو ته ځواب ونه وایي، پاکستان له بیلابیلو لارو د افغانستان پر حکومت فشار زیات کړی چې له طالبانو سره د سولې بهیر بیا پیل کړي. د پاکستان د پوځ لوی درسیس په وروستیو کې امریکا ته لاړه او له دغه هېواد یې وغوښتل چې له خپل نفوذه په استفادې د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته تیار کړي. همداراز ویل شوي چې پاکستان له ترکیه او نورو هېوادونو هم ورته غوښتنې کړي دي. ویل شوي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ملت پال مشرانو د همدې هدف لپاره کابل ته سفر وکړ، او دا هم ویل کیږي چې پاکستان له افغانستان غواړي چې د پاکستان په وړاندې خپله پالیسي بیرته هغه سي عیار کړي چې د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو په لومړیو کې و. پاکستان د سږکال د جولای په ومه د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لومړنیو مخامخ خبرو امکان برابر کړ، خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د اعلان د کبله دوهم پړاو خبرې چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 په مری شارګي کې وشي وځنډېدې. پخوا تل افغانستان له پاکستان غوښتي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، خو اوس خبره د دې برعکس ښکاري. ظاهرا د افغانستان حکومت وایي تر هغو چې پاکستان عملي ګام نه وي اخیستی د سولې خبرې ګټه نه لري. دا چې له عملي ګامه د افغانستان د حکومت مطلب څه دی، دا او دې ته ورته د نورو پوښتنو ځواب به د دې خپرونې له میلمنو واورئ.
سلام، ما امید مرزبان را هم بپذیرید. ظاهرا کابل در انتظار سفر لوی درستیز و مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان است. رادیو آزادی به نقل از منابع افغان و پاکستانی گزارش داده است که راحیل شریف و سرتاج عزیز با پیشنهادهای تازه درباره پروسه صلح به کابل خواهند آمد. این پیشنهادها پس از بررسی ماه آینده در جلسه کشورهای قلب آسیا در اسلام آباد نیز مطرح خواهند شد. اما ظاهرا حکومت افغانستان از این نوع پیشنهادها خسته به نظر می رسد. رئیس جمهور غنی، رئیس اجرایی و دیگر مقامهای بلندپایه افغان با تاکید گفتند تا زمانی که پاکستان اقدام عملی نکند و پناهگاه های طالبان و گروه حقانی را از بین نبرد، اعتماد از دست رفته کابل را دوباره به دست نخواهد آورد. ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان:
زمونږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي، مونږ خاورونه کې مونږ کلیو کې انفجار او انتحاري کې. کله چې پاکستان دا اقدامات عملي کړي، مونږ حاضر یو، آماده یو چې د سولې په هکله خبرې وکړو او د سولې موضوع بحث وکړو. روینه مخکې مو سولې خبرې معنا نداری.
اما آیا پاکستان گروه هایی را که با این همه سرمایه گذاری ایجاد کرده و سالها برای حفظ منافع ملی خود از آن استفاده کرده سرکوب خواهد کرد؟ فرض کنیم اسلام آباد حاضر شده تا شورشیان مخالف حکومت افغانستان را از بین ببرد. در بدل افغانستان چه هزینه ای باید بپردازد؟ در پشت پرده تلاش ها برای آوردن طالبان به میز مذاکرات صلح چه می گذرد؟ و آیا اجماع منطقه ای و بین المللی که رئیس جمهور غنی از آن صحبت می کند برای مبارزه با افراطگرایی به وجود آمده است؟ روی این سوال ها در همین برنامه زیر آسمان کبود با مهمان ها و با شما شنونده های گرامی بحث می کنیم. با رادیو آزادی باشید. مهمانان ما در این برنامه هستند جناب محمد اکرم اخپلوا، نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی، صدیق پتمن، تحلیلگر مسائل سیاسی، و همچنان روح الله امین، آگاه سیاسی و امور بین المللی را از طریق تلفن با خود خواهیم داشت.
بله، او تاسو اوریدون کې هم کولای شئ چې تلفون را وکړئ او په مستقیم ډول زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. د تلفون شمیرې څو شیبې وروسته اعلانوو. همدغه راز د سکایپ له لارې رادیو دات آزادی زموږ پته ده، او د فیسبوک او افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې له لارې هم موږ ته پیغامونه راستولی شئ. لومړی ډاکټر صاحب محمد اکرم خپلواک، تاسو وایست لکه څنګه چې موږ ورته اشاره وکړه چې پاکستان په وروستیو کې هڅې کوي چې له افغانستان سره تماس ونیسي څو د افغانستان حکومت حاضر کړي له طالبانو سره د سولې پروسه بیرته پیل کړي، اما داسې ښکاري چې د افغانستان حکومت اوس حاضر نه دی. علت یې څه دی؟
تشکر لارس دمخه پټمن سپ څاروان سپ تاسو مرزبان سپ او د رادیو ازادي ټول اوریدونکو ته احترامات او سلامونه
سلامات
که ما زګر ولري مننه څاروان سپ او مرزبان سپ تاسو یو څه تفسیر په موضوعات باندې وکړه د افغانستان حکومت په لومړي ځل باندې د افغانستان پالیسی د سیمې پاکله د نړیواله سطح او خصوصا د پاکستان پاکله ډیر واضح او ښکاره ده. هغه په دې معنی چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت موقف یو ده او دا ورسره سیمې هم منلی ده چې او پاکستان هم په همدې باندې اعتراف کړی ده چې پاکستان له تیرو څو لسیزونه په افغانستان کې د یو نایلان شوي جنگ باندې اخته ده او ټولې هغه ډلې او ګروپونه چې حمایه کوي کوم چې په افغانستان کې نامنوې ته لمن وهي. د افغانستان د حکومت دریز په لومړي کې دا ده چې لومړنۍ د پاکستان سره منحیث دو مستقلو دولتونو بحث او خبرې وکړي تر څو پورې چې د افغانستان او د پاکستان د دو دولتونو په صفت باندې مسائل او سیاسی او د مداخلي مسائل او نور ټول حل نسی سوله په منطقه کې امکان نه لري چې راسي، ځکه چې تیرو تجربه هم دا خوده لري د نولمدي خطر د افغانستان حکومت په لمنوي کې هم چتللی وو او جلالت محمد جمهور رئیس سوله په دوه درو بودونو باندې تقسیم کړي و چې سوله لمړی د پاکستان سره او بیا د هغه افغاني طالبانو سره سي هغه افغاني طالبان دي او د دې سیمې او د دې هواد اوسیدونکو دي دغه سره سوله من په دې عقیده یو چې د طالبانو سره سوله ډیره اسانه ده په غیر صورت کې چې بیرونی مداخله بند شي، په غیر صورت کې چې پاکستان صادقانه همکاري وکړي او خپل مداخله په دې اړوند باندې ودروي، نو په همدې اړوند باندې افغانستان د نوي حکومت په جوړېدو سره د یو اخلاص د لارې پاکستان ته لاس ورک او د یو اخلاص لارې د یو نوي پالیسی او ستراتیجی لمخې غوښتل چې موضوعات د پاکستان سره حل کړي، مګر متاسفانه بیا هم د تیر تاریخ په کتو سره د پاکستان حکومت او دولت دواړه په دې ونتوانېدل چې د افغانستان د خلکو او د پاکستان د حکومت اعتماد لاسته راوړي او بیا یې هم یو دوګانه پالیسی پر مخ بوتله. له دې خاطر هم افغانستان حکومت په دې ځل باندې غواړي چې اساسي قدمونه پورته شي، نو په همدې خاطر باندې خپل موقف او دریځ ډیر واضح دی چې کچیرته منحیث دي دوه دولتونو ترمنځ ټول هغه او بخې ټول هغه مسائل چې تر اوسه پورې نه دي حل شوي په یغو باندې بحث وکړو او د یغې اعتماد راوتون وروسته بیا د سولې په اړوند باندې په مشترکه توګه د افغاني اصل په نظر کې نیولو سره اقدامات وشي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. پټمن صاحب تاسو د شاغل خپلواک څرګندونې واورېدې، دا د افغانستان د حکومت دریز دی په حقیقت کې د پاکستان سره د روابط او یا د سولې د خبرو په ارتباط، ستاسو په نظر دا سم دریز دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترام ورمن صاحب څاروان صاحب تاسو ته جناب خپلواک صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو معزز اوریدونکو ته سلام. په دیپلوماسۍ کې یو اصل لري تر څو چې جانب مقابل ته رښتیا ونه وایي هغه په تا باندې باور نه کوي. رښتیا دا دی چې پاکستان د افغانستان د څلور لسیزو جنگ تر شا ولاړ دی او په مختلفو وختونو کې دغه جنگ تمویل کړی دی او د مختلفو مقاصدو لپاره د افغانانو استفاده کړې ده. د افغانستان د حکومت اوسنی موقف چې د پاکستان د حکومت سره دی زده د رښتینولۍ نه بولم، یعنی هغه څه چې د افغانستان حکومت درکړي دي هغه باید پاکستان ته ویل شي چې دا تقریبا ویل دي، یعنی د دوی دغه غوښتنو ته چې زه د پاکستان په دلچسپۍ باندې نه پوهیږم چې څنګه د سولې مذاکرات ته دی وخت په وخت نه په دې وختونو کې علاقمندي زیاته شوې ده او انتر دې چې تاسو ولیدل چې د امریکې په سفر کې امرال شریف دا موضوع مطرح کړه، ولې هغه څه چې سړی په شک کې اچي په دغه حالو ځلو کې هغه دا دی چې کله چې د امریکې متحده ایالات حضور ولري نو اصلا د دواړو هیوادونو ترمنځ زیاده طالبانو سره د سولې خبرې د بین المللي ټولنې د موافقین پرته زما د نظر چې بیا هم نتیجه نه ورکوي، لکه څنګه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مشکلاتو د حل یا یو بل سره د رښتینی موقف په نیولو سره سوله ممکن نه ده. همدغسې د نړیوالې ټولنې د نظر نه پرته به هم سوله ممکن نه وي. زما د نظره افغانانو ډیر اوږد جنگ تر شا پرې خود او اوس هم د جنگ په حالت کې دي. سوله زموږ ضرورت دی او موږ د جنگ نستړي شوي یو. موږ د خپل نړیوالو دوستانو نه او د خپل حکومت نه د دې هیله لرو چې د سولې د پاره داسې ګامونه واخلي چې واقعي او رښتینې سوله په افغانستان کې پلی شي. بیا هم دوی کولای شي د افغانستان اوسنی نیت او اوسنی اراده د سولې په باره کې وازمایي. موږ د سولې په مذاکراتو کې څه له لاسه نه ورکوو ځکه چې موږ هسې هم په جنگ کې اخته یو. دا د سولې خبرې موږ جنگ ته نه داخلوي. ولې؟ که د دغه حالت نه یا د دغه امکاناتو نه د سولې د راوستلو لپاره استفاده وشي او موږ د دغه جنگي حالت نه ووځو او خپلو خلکو ته سوکالي او آرامي راولو. زه په هر حالت کې د سولې د هلو ځلو طرفدار یم او موږ باید په وار وار دغه نیتونه وازمایو ځکه چې سوله زموږ ضرورت دی او جنگ موږ ته ورانی او بدبختي راولي. باوجود د دې چې په تیرو کې دغه ښه نیت نه و موجود په وعدو باندې وفا نه ده شوي، اوسنی دریځ هم درست دی چې یو درست میکانیزم رامنځته شي او بین المللي ضمانتونه رامنځته شي، په منطقوي لحاظ باندې د دغه هیوادونو ملاتړ ترلاسه شي او بالاخره یا پاکستان پر رښتینولۍ باندې صلح ته حاضر شي او یا دغه اوسنی سیاست چې پاکستان په منطقه کې د نورو هیوادونو تر انتقاد لاندې راشي چې دوی په افغانستان کې د سولې لپاره په واقعي معنی کار نه کوي. همدارنګه د افغانستان د خلکو هیله د افغانستان د حکومت نه دا ده او په طالبانو باندې هم خلک غږ کوي چې بالاخره یو څوک چې جنگ کوي د یو هدف دپاره کوي، که هغه هدف په سوله کې په لاس راځي نو بیا ولې د هغې دپاره وجنګېږي. سوله یوه انساني غوښتنه ده. افغانان هم د نړۍ په مخ د ژوند کولو حق لري او په جنگ کې د ټولو ښکېلو خواونه او د هغوی د نړۍ بین المللي تمویل کوونکو نه غواړي چې د افغانانو سره د سولې پر راوستلو کې مرسته وکړي.
تشکر جناب پتمن صاحب. جناب خپلواک صاحب، پیش از اینکه به شنونده ها فرصت بدیم که صحبت بکنن، با ما فقط یک سوال خیلی مختصر و کوتاه و که آیا مسئله مذاکرات صلح با هیئتی که از رهبران ایالت های خیبر پختونخوا و بلوچستان به کابل آمده بودند مطرح شده و آیا با این هیئت به غیر از سخنان کلی و تشریفاتی که در بعضی رسانه ها گزارشش نشر شده حرف های جدی و پیشنهادهای روشن و مشخص هم مطرح شده؟
تشکر مرزبان صاحب. واقعا هم دایی حیاتی که علی رتبه جناب محمود خان چیزه و اسپانیار ولی خان و آفتاب احمد خان شیرپا و دوستای دیگه که به کابل تشریف آورده، بدون از پاتیه که جناب عبدالخان علا داشتیم، موضوع و پیام اساسی حکومت پاکستان خصوصا از صدر اعظم پاکستان محمد نواز شریف هم آورده بودند و پیشنهاد اساسی شامی بود که خواهش امی مشرا و کلانای قوم و رهبرای سیاسی که از جری جمهور خواستند که در مذاکرات یا در کانفرانس فاریس که در این دو سی روز آینده انشالله دایر میشه دو از رئیس جمهور خواستن تا ملاقات سه جانبه با صدر اعظم پاکستان داشته باشن، به این خاطر که پیش از او رئیس جمهوری ملاقات رد کرده بودن و این دفعه به خاطر او و به احترام امی کلانا و مشرا جلالتمآب جمهور رئیس این پیشنهاد امی کلانا را پذیرفته و موقف حکومت افغانستان که درباره صلح و مذاکرات با پاکستان هستند، امی کلانای ما و سیاسیون خیبر پختونخوا و بلوچستان را تایید کردند و به این موقف هستند، چیزی که موقف حکومت افغانستان است، یک موقف برحق هستند و باید به این پاکستان توجه جدی کنه. مسئله دوم که پیشنهادشان بودند که هم در کنفرانس قلبی آسیا خصوصا جلالتمآب جمهور رئیس اشتراک کنه، او را هم جلالتمآب جمهور رئیس بعضی پیش شرط ها داشتن که او پیش از پیش به حکومت پاکستان و با دوستای دیگر هم گفته شده بودن. رئیس جمهور وعده سپرده بودن که تا یک موقف واضح حکومت پاکستان در پالیسی افغانستان و در مذاکرات صلح و در استراتژی که علی افغانستان داره پیشنهادی پیشتر که به حکومت پاکستان داده شده بودن، او را باید واضح اطمینان بده و یک نویدی برای مردم افغانستان بده. بعد از او جلالتمآب جمهور رئیس تصمیم میگیره که در او کنفرانس هم وقتی که اطمینان مردم افغانستان و حکومت افغانستان حاصل شوه، ان شاء الله باز دو کنفرانس هم تصمیم میگیره که اشتراک.
تشکر. خب در کل دو مسئله را مطرح کردن که در او تا حد هم تصمیم گرفته هم شد. یکی پیشنهاد اساسی اینایی بود که رئیس جمهور در کنفرانس پاریس ملاقات سه جانبه داشته باشه، اما آقای خپلواکسپ شما نگفتین که سه جانبه بین کیها؟ افغانستان، پاکستان و
اغه کانفرنس چې پاریس کې ویل کېدل، یغنه مخکې هم تاسو امر ته اشاره وکړه، ډیر مملکو د افغانستان د جلالت مآب جمهور نه هیله کړې و چې پاریس کې د برتانی صدر اعظم په شمول باندې یو درې اړخیزه غونډه کې او هم په دوه اړخیزه غونډه کې د نواز شریف او د جلالت مآب جمهور رئیس ترمنځ یو ملاقات وسی. جلالت مآب جمهور رئیس په هغه وخت کې هغه غوښتنه نه منلې. دغه مشرانو دغه پیغام چې راوړی و او د جلالت مآب جمهور رئیس نه چې غوښتنه وکړه، نو په همدې اساس دغه مشرانو احترام باندې جناب رئیس د پاریس په کانفرنس کې دغه خبره ورسره ومنله چې التبه ملاقات هم دو اړخیز او هم د برتانی د صدر اعظم په موجود کې درې اړخیز وشي.
بله، ډېر زیات مننه. پټمن صاحب، یو مسله چې دا هم په ځینو راپورونو کې راغلی ده، هغه دا ده چې وای پاکستان د افغانستان له حکومت غوښتي دي چې خپل پالیسي د پاکستان په وړاندې بیرته تغییر کړي، هغه سي کړي لکه څنګه چې د دغه نوي حکومت د جوړېدو په پیل کې د پاکستان په وړاندې خپله کړې وه، یعنی له پاکستان سره ډېر نږدې شوی و. حتی هغه د آی اس آی او د افغانستان د ملي امنیت د ادارو ترمنځ موافقه خبره و او ځینې نورې مسلې وې، لیکن وروسته دا ټول بیرته صفر باندې ضرب شول او د افغانستان او هند اړیکې تودې شوې. د همغو نږدېوالي په نتیجه کې د افغانستان او هند اړیکې مې څه سړې شوې وې. ستاسو په نظر که افغانستان بیرته په خپله پالیسي کې همغسې تغییر راولي، څه تضمین شته چې پاکستان به په خپلو ژمنو ودرېږي او داسې نه چې هند د تل لپاره له افغانستانه لرې شي؟
د افغانستان بهرنی سیاست په تیرو کې هم په تعادل باندې ولاړو، او دا به لویه تېروتنه وي که موږ د ګاونډیو ترمنځ تعادل د لاسه ورکو او بیا په منطقوي لحاظ باندې په خپلو مناسباتو کې تعادل مراد نه کړو. په نړیواله کچه هم موږ باید دغه معادلات په نظر کې ونیسو. په هغې وخت کې هم انتقادونه وشول چې ولې یو طرف ته زیات میلان کیږي، اما چون تر شا یې د سولې خبره وه، ځینې خلکو د سولې د علاقمندۍ په خاطر باندې زیات انتقادونه ونه کړل او ویل که د سولې دا قیمت وینو کېدای شي چې سړی ورکړي. اما وروسته ولیدل شول چې د پاکستان حکومت هم دغه فرصت نه استفاده ونه شوه کولی، او هغه مناسبات چې افغانستان حکومت ورسره پیل کړي وو هغه تعقیب نه شو کړلی. نو افغانستان ته په منطقوي لحاظ باندې هم څه مشکل پیدا شو، هند ناراضه شو، او تاسو ولیدل چې زما معلومات خدای دی که خپلواک صاحب مې تصحیح کړي چې موږ هم د پاکستان برسونه د خپلو شاګردانو دپاره د لاسه ورکړل په هغې وخت کې، او هم د هندوستان برسونه، ځکه دواړه په دغسې یو حالت کې وو چې موږ ترنه استفاده ونه شوه کولی، او دا هماغه ناانډولي وه چې د حکومت په شروع کې منځته راغله. اوس هم باید دا تېروتنه بیا ونه شي. افغانستان یو مستقل هیواد دی او د حق لري چې د خپلو ملي ګټو پر بنسټ داسې پالیسي غوره کړي چې هیڅ ګاونډی د بل ګاونډي نه متضرر نه شي. د افغانستان او هند دوستي تاریخي دوستي ده، او په هیڅ وخت کې دا د پاکستان په خلاف نه وه او د نړۍ د نورو هیوادونو په خلاف نه وه. هند دلته جلا ګټې لري او افغانستان په هند کې جلا ګټې لري، او موږ د پاکستان سره جلا ګټې لرو. دغه ګټې یو د بل سره په ټکر کې نه دي، اما کېدای شي چې د هند او په افغانستان دوستي او د پاکستان او افغانستان دوستي په منطقه کې د سولې او استحکام لپاره مفیده واقع شي. که موږ د پاکستان سره ښې اړیکې ولرو او په رښتینولۍ باندې ولاړې وي، دا کېدای شي د دې باعث شي چې موږ د هند او پاکستان د مناسباتو په جوړولو کې ښه رول ولوبو، او همدا برعکس دې هم که موږ د هند سره ښې اړیکې ولرو کولی شي د پاکستان سره د هغې د نزدېکت سبب شي. په هر حالت موږ په منطقه کې داسې یو سیاست ته ضرورت لرو چې یو بل سره بل ته مفید واقع شو، یعنی یو بل ته ګټور واقع شو، او نن نړۍ په دغسې یو حالت کې ده چې د دغه سیاستونو نه پلوي کوي. یوازې آسیا ده چې دغسې د تقابل سیاستونه پکې پرمخ ځي، او همدغه ده چې زموږ هیوادونو ته ضرر رسولی دی. هند هم د دې نه متضرر دی، پاکستان هم د دې نه متضرر دی، او افغانستان هم د دې نه متضرر دی. ښه به دا وي چې د افغانستان سیاست په منطقه کې د منطقې د هیوادونو سره په متقابل احترام په آزاد قضاوت او د افغانستان د ملي ګټو په نظر کې نیولو او د منطقې د هوادونو د ګټو په نظر کې نیولو سره پرمخ لاړ شي. دغه تعادل زمونږ په ګټه دی نسبت دې ته چې یو ګاونډي ته په بل ګاونډي باندې ترجیح ورکړي.
تشکر جناب صدیق پتمن، تحلیلگر مسائل سیاسي. تلاش کردیم جناب روح الله امین، آگاه سیاسی امور بین المللی، هم با خود دارین برنامه داشته باشه. متاسفانه تلفنشان رخ نمیشه، فکر میکنم مشکل تکنیکی به وجود اومده. به هر حال خب حالا فرصت میتیم به شنونده های عزیز که در این برنامه سهم بگیرن، اگر تلفن افغان بی سیم دارین از همین حالا به شماره 818 اس ام اس بفرستین، به ما میرسه. در غیر آن به شماره های تلفن استودیو زنگ بزنین. شماره ما هست 0799 203 540 و 0700 822 755. و اگر به اسکایپ دسترسی دارین، به ما از طریق اسکایپ هم زنگ زده میتونین. آدرس ماست radio.azadi. در از طریق اسکایپ میتونین در استودیو وصل شوین و ابراز نظر بکنین. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
السلام علیکم جناب رئیس نایمی صد و محترم سلامون صد و محترم ملموتا او ګران اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. رسیدین په پروانه
وایره سره خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
مالنا جناب سلامون صد زبا سوال داسې مطرح کړ، کچری پاکستان د افغانستان سره واقعا هدف یې د افغانستان د معزلې د حلېدو یا د صلحې په اخلاص او صداقت وسیږي، نو یو مملکت نه که چیرې ناراضه ورونه بل مملکت ته ځي، د هغه صرف دومره صلاحیت وي چې سیاسي پناه ورکړي، بلې تعویل او تجهیز خو نظامي حق نه لري. ګورې د ایران مهاجرین فعلاً په عراق کې دي، آیا یو سړی عراق ته څه په اختیار کې نه ده ورکړي؟ یو سوال مې دا دی چې که چیرې د پاکستان ګوري پاکستان دوه هدف هلته لري، یو هدف یې دا دی چې د جنګ طریقه د افغانستان مسلمانان په خپل منظور کې حلاکه کې مړی شي، بل هدف یې دا دی چې یو امتیازات واخلي. بل طرفه جنګ ته یې تنګیلی وي او د بل طرفه بیا وایي چې زه صلحې ته یې دومره جړه به راځي کوم، بیا د افغانستان امتیاز غواړي. د جناب میلمنو ته مې دا پېشنهاد دی، که چېرې تاسې سیاسون د افغانستان په اول قدم کښې چې په پاکستان باندې تېروتې په شپېته کلو کښې چې څو یې د خپل ازادي اخېستې ده، د افغانستان سره کوم صداقت نه کړی، تاسو باندې تېروتنه وکړه. دا د یو سوال. بل سوال مې دا دی چې د پاکستان پنجابي حکومت د افغانستان او د پاکستان او د بلوچستان په منځ کښې دلته ډېر یو مغرضانه هدف لري، وایي چې دغه درې قومه په شکل د ګلابونه استعمال کړي او حلاکه سره مخامخ
مننه. سلامت اوسئ رسولي صاحب. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
سنات الله نوری هستم از ننګرهار. شما رو زحمت
خوش آمدید آقای نوری، بفرمایید.
قربان تان سلامت بشه. نمی آیتی که از پاکستان می شیرپاسه یا فکر کنم قبلا نم آمدن یا نتیجه نخواهد داشت، و فکر کنم این فند فرید پاکستان است که در گذشته هم افغانستان فرید دادن و در بعدا هم فرید میتن و یا هیچ رو با تعهداتشان دیگه پابند نخواهند بود، و فکر کنم یک چال دادن یا فند فریدی است که حکومت افغانستان در گذشته هم دادن و در بعدا هم میتن.
تشکر، زنده باشین. نظرتان را شنیدیم. خب شنونده دیگه روی خط هست، رادیو آزادی است، بفرمایید. سلام علیکم.
درد سلام خدمت شما امید مرزبان و همچنان اسمت کاران مهمانان گرامی و شنوندگان عزیزتان. خالد نیازی هستم از پروانم رسانده.
سلام
نیازی صاحب، خوش آمدین.
تشکر دارم شما. البته یک نظر کوتاه، همچنان یک پرسش واقعی خوب الان دارم. ببینید در قدم نخواست دولت پاکستان حالت یک سرطان روحی بوده برای افغانستان و تمام کشورهای همسطح. متاسفانه افغانستان در طول چند دهه گذشته یک سیاست روشن، قاطع و زیرکانه را نداشت که علیه پاکستان و کشورهای منطقه انجام میداد، و امروز البته دوچار بازی کشور پاکستان و سایر کشورهای منطقه نمیشد. دو، پاکستان و کشورهای همسایه همیشه به خیر افغانستان نبوده و افغانستان را میدان بازی خود فکر کردن و همیشه کوشش میکنند که افغانستان در تضعیف و ضعیف و تخریب قرار بگیرد. متاسفانه در طول 14 سال ما شما همین پروسه صلح مجادله مقابل علیه توریزم در حال کموریشه و البته هم اصل شای در پاکستان بوده، پاکستان نخواست که علیه آنها چکنه مذاکره، با جز یای وقت چل فریب دوکه دیگر پاکستان علیه پاکستان نداشت. پس دولت افغانستان دیگر فریب نیستن و اندیشه باید کار کنه ایران رو هر چیزی تر هر فصل نمیده و سرحدات تبدیل بین افغانستان و پاکستان حفاظت کنه تا باشد که دیگر ما شما البته پاکستان به خاک افغانستان و افغانستان لگوز نمیدوند که به خاک پاکستان مداخله کنند از این بدبختی افغانستان و منطقه نجات پیدا کند. و باز هم البته پرسش ما از آقای خپلوان است که اینها گفتند که دوستی البته صمیمانه، متاسفانه این حالت چند نفری که وارد افغانستان شدن اینها نیتشان خیر نبوده و همیشه با سلسله از سلسله نوافی البته همو مشترک که وقت خود وارد افغانستان
شدن.
سی شکونی عزیز صاحب، تاسیم دی نور و عویدون که پشان تی به دی پاکستان سرا دی افغانستان پاری که بندی به باوره است. بلا عویدون که لروزان معرفی که
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
دغه اوس چې اوس د پاکستان چې اوس افغانان د افغانستان حکومت هند سره خبرې کوي څو وار دا اسپېسیفیان د پاکستان انفرماتیو باندې فشار راځي. نو اوس موږ ته په کار څه ده باید موږ د هند سره سره هېڅ روابط نه ولرو، صرف د دوی سره ولرو او څنګه کولی شو بیا خو ورس هم ستا یا نور موږ نوم دي. نو یوازې دا پاکستان ولې داسې کوي چې د هند سره موږ کېږو دوی ته ډېر بد خوند ورکوي او دا دوی ته ډېر تکلیف کوي. پاکستانیان حکومت لپاره ډېر هلته پاکستان کښې زمونږ دوستان شته هغه وایي چې پاکستان به ډېر ډېر خبرې دي دا خلک چې دا ولې افغانستان د هند سره دونه شوابط لري.
ډېره مننه، سلامت اوسه. یو اوریدونکی بل هم اخلو بیا ځو میلمنو ته. نه، د ټلیفون یې قطع شوی دی، څو پیغامونه به ولولو،
پیام بخوانیم و همچنان پیام ها را پس از یک وقفه کوتاه به شما خواهیم خواند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا رو روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. برنامه زیر آسمان کبوت رو میشنوید. در این برنامه روی روابط بین افغانستان و پاکستان و مذاکرات صلح با طالبان صحبت میکنیم. پیام های را از طریق اس ام اس شنونده ها فرستادن. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته پاکستان از زمان پیدایشش تا حال در قبال افغانستان مانند یک دشمن رفتار کرده و اسلام آباد هیچگاه تحمل یک کشور پرقدرت به اسم افغانستان را در کنارش ندارد. خالد صمیم از بلوسوالی دولتشاه لغمان نوشته قبلا افغانستان میخواست که طالبان را به مذاکرات صلح حاضر کند، اما حالا که افغان ها امید خود را از رهبران پاکستان به خاطر صلح از دست دادن، چه باعث شده که پاکستان از افغانستان میخواهد که مذاکرات صلح با طالبان را به پیش ببرد؟ از بلسوالی بالا مرغاب عبدالستار آخوندزاده نوشته پاکستان صادقانه عمل نمی کند و دولت افغانستان باید به آینده هیچ امیدوار نباشد. عبداللطیف جعفری روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشته در واقع پاکستان کمک های افراطی خود را برای تروریستان قطع کند، همین بزرگترین کمک در راستای صلح خواهد بود. و فردین همراز روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی می نویسه چیزهایی را که پاکستان سالها است آرزوی به دست آوردن آن را دارد، هیچ افغان حاضر نیست که قبول کند و پاکستان همیشه با استفاده از مردم افغانستان را خراب کرده.
بله، او محمد داوود یتیمیار لیکلیدی وید دا اصرار د پاکستان د حکومت او په خاصه توګه د فوج دی چې د افغانستان حکومت د پاکستان سره ومني چې د افغانستان حکومت او طالبان خبرې وکړي. دا د دې خاطره ده چې اوس پاکستان د طالبانو پروژه پای ته رسولې ده او غواړي چې د داعش پروژه را مخکې کړي. د دې داعش مسله او پخپله د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو مسله هم د یادونې وړ ده. خپل وخت صاحب، دا چې اوس پاکستان ډېر اصرار کوي او له افغانستانه غواړي چې له طالبانو سره د سولې پروسه پیل شي، څه فکر کوي؟ دا خو به له دې سره ارتباط نه لري چې پاکستان اندېښمن دی چې داعش به د طالبانو ځای ونیسي او یا د طالبانو ترمنځ اختلاف به دې حد ته ورسیږي چې بیا به په دې ډله باندې لکه څنګه چې ادعا کېږي د پاکستان کنټرول کم شي.
مننه. اول خلو ټولو اوریدونکو نه مننه چې سوالونه وکړو. اطمینان ورکوم چې د افغانستان د حکومت چې د دوی استازی حکومت د پالیسۍ به د افغانستان د خلکو د نظریاتو سره په تطابق کوي. هغه څه چې دا اوس ټول اوریدونکو نظرات ورکړل، عین موقف د افغانستان د حکومت ته چې په پاکستان باندې بے باور ده او ډیر په واضح توګه خپل موقف ښکاره کړی ده چې پاکستان په افغانستان کې د یو نا اعلان شوي جنگ تر شا ده. له دې نه واضح ښکاره موقف او د افغانستان د خلکو د غوښتنو د انعکاس ورکولو بهترینه وسیله بله نشته. همدې خاطر هم د افغانستان حکومت موقف د پاکستان سره په ډیرو واضح ټکو ولاړ ده چې لاول د دو دولتونو په صفت باندې بحث وکړي او دغه نا اعلان شوي جنگ او دغه د بې باورۍ فضا د له منځه وړلو لپاره څه کولی شي. له هغه نه وروسته بیا راځو دوستۍ ته او ستراتیژیکو مسایلو ته او نورو ته، تر څو پورې چې دغه موضوعات نیال شوي د افغانستان حکومت نور په تشو وادو او په تګ او راتګ باندې باور هم نه کوي. دوهم مسله چې هغه مهمه ده، د افغانستان حکومت او جناب جمهور رئیس په دې وتوانېده چې د افغانستان د خلکو حق غوښتنې او هغه موقف چې د افغانستان او د افغانستان د خلکو د هغه تر دنیاوالو خصوصا تر نړیوالو امریکایانو پورې ورسوي او نړۍ په دې قانې کې چې د مشکل اصلي جرړه هغه په پاکستان کې ده او پاکستان یو دوه مخي سیاست پر مخ بیایي. همدغه ده چې فشار اوس په پاکستان باندې په نړیواله سطح په سیمیزه سطح باندې زیات شوی ده چې د افغانستان د حق موقف نه چې د افغانستان د خلکو موقف ته دفاع وکړي. د هغه څه دي چې پاکستان بالاخره دې ته واداره کړی ده چې له هر اړخونه کوشش وکړي چې د مذاکراتو سلسله بیا شروع کی، مګر بیا هم د افغانستان د موقف د افغانستان د حکومت موقف دا چې لمړی د پاکستان سره خبرې کو او د طالبانو سره منګ په بین الافغاني مذاکراتو باندې تاکید کو. منګ په اسانه باندې کولای شو چې له بین الافغاني مذاکراتو په واسطه باندې له طالبانو سره خپل مشکل حل کو او په دې باندې مطمئن او ډاډه وي چې د افغانستان د حکومت دغه اراده به ان شاء الله یو نتیجه ورکړي او په دې باندې هم
یعنی تاسو د طالبانو په منځ کې اختلافات او د داعش را مستقیدل د پاکستان په دریس کې د بدلون سبب نه بولی؟
د پاکستان دریز نور عوامل هم لري. پاکستان د سیمې لپاره هم تنه د افغانستان لپاره نه، د سیمې لپاره هم یو تهدید ده. او که تاسو وګورئ ټول هغه نړیوال لوی افراطي کړۍ یا هغه ځینې وتلي مشران هغوی په یو نه یو ډول باندې د پاکستان سره یو رابطه پیدا کړې ده، که هغه په داعش پروژه ده او که هغه بله پروژه ده. موږ په دې باور یو چې موږ په هر قیمت چې وي هغه افغانان چې د افغانستان د حکومت سره اوس وسلوال مخالفت کوي د مذاکراتو د خبرو لارې د میز د مذاکرې ته کینو او دا مو قدم ده. داعش یو بیرونی پروژه ده چې یو تهدید ده. کله چې د افغانستان ولسمشر په اوایلو کې همدغه تهدید د سیمې لپاره مطرح کړ، ډېر ممالک او حتی د افغانستان په داخل کې ځینو کړیو د همدغه تحلیل سره او د رئیس صاحب دغه نظر سره موافق نه و، مګر اوس بیرته نړیواله ټولنه هم او د سیمې هوادونه هم په همدې عقیده دي چې داعش پر راتلونکي کې د دې سیمې لپاره یو خطر ده. منتها په دې عقیده یو چې موږ د سیمې په هوادو په سطح او په داخل د افغانستان کې د یو قوي هماهنګۍ او تدبیر لري پر مخ لاړ سو، زه اطمینان در کوم چې داعش پرمختګ نشي کولای. او که تاسو هم ګورئ په تیرو اتو لسو میاشتو کې داعش په ننګرهار کې پیغجي کې چې د پیغجي کې پاتې شوی ده، سره له دې چې موږ ډیر افغانان سخت ستونزې ولیدلې، مشکلات ولیدل، خصوصا د شینوارو ولسوالیو. داعش په زابل کې له منځه لاړ، داعش په هلمند کې له منځه لاړ، فراه کې له منځه لاړ، په ننګرهار کې هم، د شینوارو په ولسوالیو کې هم د منځه نه تګ ویل دا ده چې لارې ډېرې خلاص ده او لوی خوانه حمایه کیږي. که دلته هم لکه د نورو غونډې بند شوی و، زه اطمینان در کوم چې داعش په دلته هم له منځه تللی و. نو له همدې خاطره په دې عقیده یو چې د پاکستان په بې باورۍ باندې او د پاکستان په دومخ سیاست باندې همدا علت ته چې د افغانستان حکومت ټول روابط چې دي هغه د مذاکرات په بڼه باندې درولې دي او دغه تضمین په واقعي معنی غواړي او د پاکستان موقف واضح کول غواړي او د یو نړیوال تضمین سره دوباره خبرو ته تګ غواړي. نو دا په یوه صورت کې چې زمنګ لمړی د پاکستان سره موقف تور شي او بیا ان شاء الله تعالی هم په دې مطمئن یو چې د طالبانو سره د سولې پروژه به د یو افغانی بین الافغانی مذاکرات لري یو نتیجه ته ورسیږي.
تشکر جناب محمد اکرم خپلواک نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی. جناب صدیق صدیق پتمن تحلیلگر مسائل سیاسی را هم در استودیو کابل با خود داریم. پتمن صاحب، رئیس جمهور افغانستان برای چندین بار از یک اجماع منطقه‌ای و بین المللی در مبارزه با افراطگرایی صحبت کرده که خب هدف از این اجماع هم تا حد آوردن فشار بالای اسلام آباد بوده. این اجماع را چقدر افغانستان تانسته به وجود بیاره و آیا کشورهای دیگه قانع شدن که در این موقع در این حالت از موقف افغانستان پشتیبانی بکنن تا به پاکستان؟
ببینید، موقف رئیس جمهور در این باره درست است و همچنان فعالیت های سیاسی که در سفرهای خود به کشورهای منطقه که داشتن و توضیح رئیس جمهور راجع به خطری که به منطقه متوجه است به جای هستند، به خاطر از اینکه طالبا، داعش و یا القاعده دیدین که در یک جغرافیای محدود منحصر نیست و بالاخره میتونن که کشورهای دیگر هم تهدید کنند. علاوه از کشورهای منطقه که فعلا در اینجا یک تهدید بالقوه موجود است و شما میبینید که روسیه در سرحدات افغانستان با کشورهای تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان در هماهنگی در سرحد افغانستان قوت های خود جای به جای کردن و خطر میبینن که در افغانستان اگر داعش قوت بگیرن و جای طالب داعش بگیرن طبعا یک خطر منطقه‌ای است برای روسیه. چین همچنان بالفعل مواجه است به خطرات و چندین بار تهدید شده. شما دیدین که تهدید تروریسم در افغانستان منحصر نماند و بالاخره کشورهای اروپایی را هم تهدید کردن و شما دیدین که در پاریس و در بروکسل خطراتی که متوجه شدن ایره می رسانن که به این شکل اگر مبارزه صورت بگیره که افغانستان تنها گذاشته شود بالاخره تروریسم می تانن که بمانند سابق کشورهای دیگر هم تهدید کنن، خصوصا اروپا را و ایالات متحده آمریکا را. پس در اینجا اجماع منطقوی و اجماع بین المللی درباره رفع تروریسم یک ضرورت بین المللی است، به خاطر از اینکه جغرافیای افغانستان میتونه هم برخلاف افغان ها استعمال شوه و هم جغرافیای افغانستان میتونه برخلاف منطقه و بالاخره برخلاف جهان استعمال شوه که تهدیدهای اخیری که در جهان واقع شد این را ثابت کردن. و به این شکلی که ما مبارزه نیمبند با تروریسم میکنیم با موافقه نمیرسیم. درست است که جنگ امبار اصلی جنگ به دوش افغان ها هستن و افغان ها متحمل میکنن، ولی تهدیداتی که در اروپا جای شدن برای اون مردم انقدر سنگین بود که برای افغانا هم ام سنگینیش این آدم درک کرده میتونه. به این خاطر بالاخره جایگاه تروریسم و در جایی که تروریسم تمویل میشه، خب این کریشیشن از کجا شروع میشه؟ یک وقتی مردم کلشان شریک بودن در آوردن مردم بحث جداگانه است، ولی فعلا یک تهدید است برای منطقه و برای جهان تا زمانی که ریشه تروریسم خشک نشود و منابع اصلی که به تروریسم کمک میکنند ما فکر نمیکنند که جهان آرام باشه و افغانستان آرام باشه. در اینجا
پتمن صاحب، این تحلیلی که شما کردین، همین تحلیل بارها از طرف حکومت افغانستان مطرح شده و در کنفرانس ها و در سخنرانی ها و حتی در نشست ها ملاقات ها در مسائل پشت پرده همین مسائل مطرح شده که تروریسم تنها مشکل ما نیست، مشکل همه است. اما آیا حکومت افغانستان تانسته همپیمان های دیگه خود در جهان قانع بسازه، البته حکومت وحدت ملی، که خب بیاین در برزد تهدید مشترک عملا جدی مبارزه بکنیم و ریشه و اساسش در کشور همسایه ماست، بریم دنبال از اونا، بگذاریم زد و بندهای سیاسی را کنار؟
در اینجا یک موضوعی که شخصا با خودم روشن نیست و شما در تحلیل‌های مختلف در پالوی این تحلیلی که تهدید تروریسم منطقه‌ای بین المللی است، یگان وقت شما هم تحلیل‌های را میشنوین که شاید دوستای بین المللی ما در اینجا چقدر با ما موافق هستند در این تحلیلی ما که ما میکنیم. نقطه‌ای که ما باید به نتیجه برسیم ایست که امی تحلیل حکومت افغانستان و تحلیل مردم افغانستان دوستای بلملی ما بپذیره. اصلا نقطه ضعف و نقطه‌ای که ما کامیاب نمیشیم و تحلیل به جای خود 100% قرار نمیگیرد، موافقی دوستای بین الملل و حداقل توضیح موقف دوستای بین المللی ماست که شکایت از این نقطه موجود است که دوستای بین المللی ما هم به تحلیل موافق است و یا تروریسم و یا طالب و یا داعش و یا سایر گروه ها را طور دیگر تعریف میکنه. اساسا تا به حال که همین موضوع مشکل مانده و پاکستان هم در بعض موارد سیاست دوگانه، گاهی سیاست دوستی با مذاکرات صلح و گاهی بعض عقب نشینی، در اینجا است که مردم افغانستان حق دارند سر دوستای بین المللی خود صدا کنند که در موقفتان واضح کنند راجع به صلح افغانستان، راجع به تحلیلی که ما میگیم که تروریسم، القاعده و بالاخره داعش تهدید مشترک منطقوی است و تهدید مشترک بین المللی است. اگر این اجماع به وجود آمد و دوستای بین المللی ما قبول کردن، در او صورت کاری که در چندین سال صورت نگرفته شاید در چندین ماه صورت بگیرد و منطقه و افغانستان و بالاخره جهان از شر تروریسم رهایی پیدا کند.
تشکر سلام. جناب صدیق پتمن تحلیلگر مسائل سیاسی، همچنان محمد اکرم خپلواک نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی را هم در استودیوی کابل با خود داریم. شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستین. موضوع مورد بحث ما هم روابط افغانستان و پاکستان و مذاکرات صلح با طالبان هست. در یک ساعت دوم برنامه زیر آسمان کبود، یعنی از ساعت 4 تا 5 در رابطه با وضعیت مخابرات افغانستان صحبت میکنیم. اما در فرصت حالا که داریم شنونده ها را ازشان میشنویم. شنونده هایی که به ما زنگ زدن به شماره 0799-203-540 و 0800-822-755، چشم برای تلفن های شما هم هستیم. حالا شنونده روی خط است. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام جناب محترم آقای مرزبان، آقای ساروان، مهمانان شما را در استودیو عرض سلام تقدیم میکنم.
سلامت
هست و خدمت شما که ما روابط ما با پاکستان از گذشته ها روابط دیپلماسی نداشتیم در طول تاریخ، تنها در زمان آمدن کرزایشان تانست یک روابط کاملا حسنه را با افغانستان یا پروتکل روابط سیاسی را امضا بکنه، ولی متاسفانه عمق قضیه در این موضوع است که روابط پاکستان با افغانستان که زمان های بوده پاکستان اهداف مشخصی در قبال افغانستان داره و این استراتژی اونا با امریکا یا CIA یک جا در افغانستان است. اینا حکومت های دست نشانده را در افغانستان آوردن. امروز که ما از تروریسم صحبت میکنیم، درست است تو هر کشور مهذب است بر اتباعی خود در تحت امنیت خود داشته باشه، هر کشور باید به خاطر ای که بتانه حفظ جغرافیای سیاسی خود در گذشته و حال داشته باشه، با یک اردوی بسیار مجهز ضرورت داره. ما اردوی مجهز نداریم، حکومت دست نشانده است. امروز شما دیدین تروریسم مثلا در فرانسه اعمالی را که انجام داد، فرانسه که یک کشور قوی اروپایی بود، او توانست صدای خود از طریق سازمان ملل متحد، یعنی توانست در اونجا موضوع را در میان بگذاره. ما در افغانستان امروز حکومت های از ضعف دولت های ماست که نتوانسته در شورای امنیت قضایای افغانستان به زیر انعکاس بده، جهانیان را در جریان بگذاره. تنها
تشکر اختری صبی، انتقاد و گفتنی شما را جناب خپلواک صاحب که نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی هستند پاسخ خواهند داد. حالا اجازه بدین چند شنبه دیگه هم باشون صحبت بکنیم.
آیا نماینده از اینا در ملل متحد از قضایای داعش و از قضایای طالب و مداخله پاکستان کدام زبان خود باز کردن یا خیر در
سوالتان گرفتیم؟ تشکر اختری صبی محترم، زنده باشین. خب حالا شنبه دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی هست، بفرمایید.
مهربانی کوی صاحب.
آزادی رادیو.
مهربانی، آزادی رادیو ده.
آزادی رادیو مخصوصاً رادیو مشکوک
نه. متاسفانه تاسی سر رادیو هم در تنشده چالانه ده. یو بلا رودون کتاب نوبت ور کو آزادی رادیو ده.
بله سلام عرض میکنم آقای مرزبان، با شما و مهمانان تان آقای سادمان هم سلام تقدیم میکنم.
سلام به شما هم آقای صدیقی، خوش آمدین به برنامه.
یا اصل لند خبری بود
که مختصر که دیگه شنم داروی خط هستیم.
آقای مرزبان کلان فرامزیش نمی پردازم، می خواهیم در مسائل درونی توریز بپردازم کمی صحبت داشته باشم.
بفرمایید لطفا اندکه مختصر که شنم دیگه هم روی خط هستن و وقت کم
کم. آقای مرزبان، یعنی هر گروه توریستی در هر نقطه جهان اگر ایجاد شده، اگر از مرز از او فراتر رفته، یک شاخه از گروه توریستی در افغانستان ایجاد شده. اگر القاعده را شما ببینین، اگر داعش بین فرسنگ ها دلتر از ما ایجاد میشه، یک گروه توریستی در افغانستان قبض میکنه میرو، یا اگر بوک حرام خوی از دبرو میزونده، یا هر گروه توریستی در ایلرشی بیان ما مسائل کلان نپردازیم، روی ذهن افراد و شهروندان زکیسر ما بپردازیم. چرا باید شبکه تکنیکی تبلیغاتی نداریم. چرا ما از کدام ما مثل کمپاین انتخاباتی که نمی‌بینیم کمپاین انتخاباتی بشه؟ چرا مردم جمع نمی‌کنیم منافعی میره بشه به تعریف نمی‌کنیم؟ چرا ما ذهنیت ما روشن میشیم از بازی‌های انتخاباتی بزرگ جهانی اونا رو ما بخبر نمی‌کنیم؟ ببینید من زمانه خوب چی میگم، چی نقطه مشترک میان مردم بدخشان طالب وجود داره که روزا میگفتم که 2000 دفعه طالب در بدخشان وجود داره؟ ذهنیت خراب است، عطا و رواتای غلط از این وجود داره. ما نیاز به گفتمان بزرگ سیاسی اسلامی داریم، ما نیاز به چی داریم که ما از لحاظ ذهنی مردم خود آنقدر آماده بسازیم که هر کدام سوال تراسایی تحلیل باشه که دیگه انا فکر جنرال دیگه شکار نکنه با اون به تبدیل نکنه. تو روز زمانی ما تو روز تبدیل میشه که اول ذهن شد برادر محترم ذهن خود میگیره بعد از صحبه دست چی میده.
سلامت
باشه. من معاون گروه تروریستی تبلیغاتی کلبان دولت لوگر بود برادر محترم، همه چیزا بر ما روشن شد. ناب گام کام روی فکر افکار مردم کار میکنه. تو زمانی که فکرش تغییر نفته فکر مردم که اگر خراب نباشه یک کس
تشکر سایسه من ودان سلامت اوسه پوشو بل اوردون کای یو اوردون کای بل مخلو او هله کو ورڅخه مخ کی تر مخ کی چلند خبري وک چې وخت ډیر کم پاتره مهرباني.
تشکر سلامت
اوسه
در هر څه در مخ او تاسو پوره د دې راډیو کار کوم کته د نیمه محبت نه دی د زیات سلامونه وړاندې کوم
ما
هله اوردون د افغانستان د دوګونی حکومت چې یعنی د ورسې جمهور دی په افغانستان کې اول خپلې باید سره یو شي او دوهم د خپل بهرني استراتیژي باید به هر څه کړه چې او وي چې موږ مخالفین چیرې دي او موږ مخالفین د کومه ځای څخه تعویل کوي تعویل څه کوي کېږي او پر موږ باندې جنگ باندې شروع کیږي بعد موږ له متحد ځاګه چې پر موږ له متحد باندې ناره وکړي چې موږ پر وطن کې موږ پر وطن باندې د پاکستان د خاورې پر موږ باندې کارونه کوي ولې دا نړۍ راځي چې په خلا ناز
لاله متحد ولې چې په خلنه امریکا او دغه متحد سې ډېر زیاته مننه کور ودان سلامت اوسه خوشاله اوسه ځکه چې وخت کم لرو. مخکې اختری صاحب هم دا خبره وکړه چې د افغانستان حکومت ولې تر اوسه پورې په ملګرو ملتو کې یا په نورو نړیوالو ټولنو کې
دا خپل ځغ نه دی پورته کړی
او دی اوردون کې هم دغه مسله یادوله که شغله خپلواک او یا هم شاغله پټمن هر یو که غواړي په دې برخه کې نظر څرګند کړي چې که افغانستان دا خبره مطرح کړي په نړیوالو ټولنو کې نو ګټه به څه وي او داسې نه ده مطرح کړي تاوان یې څه کړی دی؟
شروع میکنم از شما.
تشکر پټمن سه ماته نوبت راکه.
بله خب خپلواک صاحب بفرمایید.
اول تشکر. امنیت شورا عملا په افغانستان کې حضور لري، هغه امنیت شورا دایمي غړي چې د امنیت شورا احتوا کوي هغوی په افغانستان کې د دغه تروریزم سره د مقابلې لپاره عملی حضور لري. د دې نه پورته د امنیت شورا سره دغه بس مطرح کول په کومه طریقه وسی؟ دوهمه مسله، تاسو ولیدل چې په تیر یو کال کې ولسمشر په دې وتمنیدل چې نړیوال کومکونه د خپل امنیتی برخې لپاره د وسلوال پوز لپاره تر 2018 کال پورې تضمین کړي. دریمه مسله، تاسو وکتل چې د ولسمشر او د حکومت د حل زلو پرنا کې بلاخره د امریکا متحده ایالات په دې باندې قانې کریشول چې په افغانستان کې د تروریزم سره جګړه نیم بنده پاتې ده او د افغانستان خلک او ولس او نظامی قوتونو ستاسي حمایوي او په بازو برخو کې لوجستیکی حضور ته ضرورت لري او هغوی د خپل قوتونو حضور د یو کال نور لپاره هم تمدید کړ. د دې ترڅنګ د لوی نظامی تړون په دنیا کې ناتو ده او ناتو دلته حضور لري او تاسو ولیدل چې فقط لس ورځې مخکې یا لس ورځې نه یو هفته مخکې د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د موقف نه د افغانستان د دریز د ملاتړ وسو او ناتو ویل چې موږ به تر هغه په افغانستان کې خپل حمایت دوام ورکو تر څو پر چې افغانستان کې سوله ثبات راسي. د دین قوی لابي کول، د دین قوی د خلکو سره خبرې کول، د نړیوال ټولنې سره زنه پیغام چې هغه په کوم معنی په کوم موقف باندې وشي او څنګه وشي. دوه موضوع تر اعظم د سیمې په سطح باندې، موږ په لومړي ځل باندې د چین د هیواد سره خپل ستراتیژیک اړیکې ډېرې عمیقه او ډېرې زورې کړې چې د امنیت شورا یو دایمي غړی ده. همدارنګه هم روسي سره خپل اندېښنې د سیمې په سطح او د افغانستان او د روسي په اړوند باندې د یو مرحلې د مذاکرات تر رسولې دي او په دې امیدوارو چې دې ته به نورم دوام ورکو. په سیمه کې د ولسمشر روستنی خلیزلی چې هغه کوشش کوي چې په پاکستان باندې اتقا کم شي او د مرکزی آسیا هیوادونو سره د اقتصادي او ترانزیتی او نورو لارو چارو نه کوشش کول دی چې افغانستان خود کې پاسي او د یو مملکت تر انحصار لاندې نه سي. همدارنګه د ایران سره او د اسلامي هیوادونو سره تاسو وکتل چې په کوم مواردو کې موږ د سعودي عربستان، اماراتو، قطر، ترکیه سره قوي هر اړخیز مذاکرات او روابط لرو. بل مهم موضوع چې اشاره ورته کوم، د هند هیواد د افغانستان یو تاریخي دوست او زه اطمینان در کوم چې د پاکستان او د افغانستان اړیکې د هند په اړیکو باندې هیڅ ډول تاثیر نه اچوي او هند د خپل ستراتیژیک تړون مخې د افغانستان سره هر ډول حمایه او مرسته آماده ده او پروستوي کې ان شاء الله په هوایي برخه کې خپل خاص کومکونه کوي. ان د دینه د زیات افغانستان معزله مطرح کول د امنیت شورا معنی او مفهوم به په څه ډول باندې وي؟ نن چې پاکستان په دغه سیو حالت کې راغلی ده، هغه د حکومت او د ولسمشر هغه واقعي موقف دریز د افغانستان د خلکو د نړیوال ټولنه او خصوصا قوي ممالک په دې پوی کړی دي چې نن په پاکستان باندې فشار راغلی او د افغانستان د موقف څخه قوي دفاع کړی ده.
تشکر جناب پتمن سپهلا، نظر شما رو میخوایم بپرسیم. تقریبا به آخر بحث رسیدیم، اگر لطف کرده با همین نظریات بحث رو هم نتیجه گیری بکنین. تشکر.
مشکل افغانستان در ایست که دوستایی که با ما هستن همین دوستا با پاکستان هم هستن و کمکی دوستای ما که با ما کمک میکنه، دوستای بین‌المللی ما از مجرای پاکستان در شروع کمک ها شروع شدن و شما میبینید که افغانستان کشور است ماهات بخشکا و دوستای بین‌المللی ما هم از راه پاکستان استفاده کردن و قبل از افغانستان دوست استراتژیکشان پاکستان بوده و در ملل متحد هم همین کشورها حضور دارد که باید اگه ما شکایت هم میکنه، یعنی حکومت افغانستان شکایت هم میکنن، خب از همین مجرا باید بکند که قبلا خپلواک سفرشان اشاره داشتن. در اینجا یک به اصطلاح دستبندی افغانستان به این روابط و همسایگی با پاکستان، مغلقیت موضوع در همین جاست که ما دست باز نداریم در مسائلی که طوری که است مطرح کنیم و صدای خود بلند کنیم و به جهانیان صدای خود برسانیم. هر مشکلی که است باید طوری حل کنیم که هم دوستای بین‌المللی ما نرنجد و هم اما با پاکستان به یک نتیجه برسیم که بالاخره در افغانستان صلح بیاین. ما تپ و تلاش رئیس جمهور و حکومت و دوستایی که میکنن اصلا گره در اینجاست که به حیث یک کشوری که با وجود از اینکه مستقل هستیم در سیاستهای خود، ولی باز هم تابع یک سلسله مقررات و تابع یک سلسله
بسیار تشکر
که در جریان جنگ با تروریسم.
بسیار تشکر. فقط وقت خیلی کم از چند ثانیه مختصر داریم، چند ثانیه کوتاه، بسیار کوتاه جناب خپلواک صاحب. یک مسئله که در این مسئله بحث مطرح شد اما روشنی بالاش انداخته نشد بود که افغانستان خانه اقدامات عملی پاکستان بر ضد تروریسم است. میشه یک فهرست کوتاه از اقدامات عملی را برای ما بگوین که حکومت افغانستان پیشنهاد کرده باشه؟ اقدامات عملی یعنی چی؟ آیا دستگیری رهبرای پاکستان، بمباران پناهگاه‌هایشان، دستگیری
اول خو د طالبانو او د ترهګرو د نورو ټولو ترهګرو مراکز عملی په پاکستان کې دي، د دوی لپاره لوجستیک